السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلې د دې ساعت ډیره برخه دوه پروګرامونه ته ځانګړې شوې. لمړی هم درته درسي ساعت وړاندې کیږي او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ته تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ روان اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي چې له پاکستانه ووزي. پاکستان د جولای په 1 نیټه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده نه لري. د جون په 1 پای ته رسیدلی نو اوس د دې کارتونو درلودونکي باید له پاکستانه ولاړ شي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې 1.4 میلیونه کډوال د پی او آر کارتونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچۍ ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړیو په تګ محدودیتونه لګولي دي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال قونسلۍ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی. رویټرز آژانس څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوال شخړې له امله د پاکستان ته په خپل سفر له سره غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویز اناسیو لولا دا سلوا کولی شي هر وخت ورسره اړیکه ونیسي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ټرمپ د برازیل ولسمشر ته وویل هغه کولی شي هر وخت له ما سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي. د رویټرز په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعارفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي. متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي. د برازیل ولسمشر بیا دا بندیزونه او تعارفې رد کړي دي او هغه یې ناعادلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په درې اړخیزو لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د شلورونو دا لوبې به د اګست له 9 پیل او هره لوبډله به له یو بل سره 2 ځله مسابقه وکړي او 2 غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي. دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي. د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. او د افغانستان صداقت اف سي فوټسال لوبډلې د غوره لیگ د څلورم پړاو اتلولي خپل کړه. د لوبډلې په پایلوبه کې نوزاد اف سي لوبډلې ته پرون نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې 3-1 په وړاندې ماته ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنه قدرمنه او ګلالی زده کوونکو زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغ واسم يم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غوړو صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زده کوونکو زمرو تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو ځکون کوم مخکې لدین چې تاسو د درس پر لور وګرځئ د هغه څخه مخکې لته تاسو ټول خوږه وګللی ځکون کو څخه یو کوچنی هله ورسول لرم. درنو ځکون کو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به لخوا ځنون سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکی د زانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته همکاري وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پرې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزود رنوز د کون کو خپل لمړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه؟ میرمن ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګندوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. لولو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه وه، چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه، په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن وو او د امیر غیاث الدین لور وو، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوي. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې. ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو، هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله، او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چی گوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دی چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د گوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه گوهر شاد جومات په خپله گوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه گوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهر شاد جومات چې میرمن گوهر شاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلی معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې گوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې گوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوې وه، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهر شاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکې په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دی، چې اوس هم د ټولو افغان میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه په حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنو زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په پتان وي. تر نو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکونکو، لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي تر څو نن درس پښه او د کیک ډول سره زده کی، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکړئ چې په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. ولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه و. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپل په 18مه پیړۍ کې یعنی په 18مه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالي په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې خبری خوشار عقل مندی او ښه قومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوخی په 1450 هجری سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توخی نومېده چې سلطان ملخي توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سر ته رسول دي، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، او بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي، او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي، او د خپلو کونو غشتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمه لاندې ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول دی کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښلی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي، او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي، او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
د آزادی میلمه ازادی میلمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاره وروسته غږیږو.
لبه د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دننه شي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سخت یعنې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه، نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده. او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یو نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور هلکان بچي و، هغه خو به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي، نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیر ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسوله، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به م راسره وي فوټو کاپیانې، نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوټو کاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راغله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل، نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه ګڼې؟
زما خپل ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې څه شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واوریدله.
Sobader tapo kho, o bader taro lo, sobader tapo kho, yora zonder sara, khone deuron shujugi, o bader taro lo, sobader tapo kho, o bader taro lo, sobader tapo kho, yora zonder sara, khone deuron shujugi. O bader taro lom, so bader tapo kho, yor zonder sara, khone deuron shujugi, yor zonder sara, khone deuron shujugi, o bader taro lom, so bader tapo kho, o bader taro lom. سبا در پپا یار زم در سرا خانه درونش جوگی یار زم در سرا خانه درونش جوگی singare vina mujugi o bader tarano so bader tapokon yor zonder sara khone de urono shujugi o bader tarano so bader tapokon yor zonder sara khone de ore vai dobare come on let's go maida maida